آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زنزرانه یوسفزی تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دویمه برخه اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیاله میرمن سرابي وایي په دغه شورا کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي، او د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د مسلکي پرمختګ د وزارت اړوند پراخو اصلاحاتو او د اداري فساد ختمولو لپاره یو څلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی. په دې حقله به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی درته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس د مهمو خبرونو لنډیز اورول کیږي. په افغانستان کې روان سیاسي تشنج هغه وخت لا پسې زیات شو چې د سمنګانو ولی د خپل برطرفۍ نه وروسته هم د ولایت د مقام د خوشی کولو نه انکار وکړ. د روسیې تاس خبری اجانس ویلی دی چې پرون د یکشنبه په ورځ په داغستان کې یوې کلیسا ته نږدې د یو وسلوال سړي په ډزو کې 15 تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي، او د اسرائیل صدر اعظم خبرداري ورکړي چې ایران به په 100 کلونو کې اټومي بم جوړ کړي، او دا هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې روان سیاسي بحران هغه وخت لا پسې زیات شو چې د سمنګانو والی عبدالکریم خدام د برطرفۍ نه وروسته د چوکۍ له خوشی کولو نه انکار وکړ. خدام چې له تیر یو کال نه د سمنګانو والی دی، د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی د هغه د برطرفه کولو حکم صادر کړ، مګر هغه وایي چې یوازې د ترکمن د قبیلې خلک او ګوند د هغه د وظیفې د ختمولو اختیار لري او بس. د روسیې د تاس خبری اژانس ویلی دی چې پرون د یکشنبه په ورځ په هغو خلکو باندې د یو وسلوال سړي په ډزو کې 15 تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي چې د یو کلیسا نه راوتلي وو. د تاس خبری اژانس دغه رپورټ وایي چې دغه پیښه د داغستان د کیزلی آر د ښار په یوې کلیسا ته نږدې شوې ده. پولیسو حمله کوونکي وژلی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ویلی دی چې ایران به په 100 کلونو کې اټومي بم جوړ کړي. په داسې وخت کې چې ښاغلی نتانیاهو په خپل ملک کې د اداري فساد د تورن له کبله تر فشار لاندې دی، هغه د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرانس کې د منځني ختیځ د امنیتي وضع د خرابېدو خبرداری ورکړ، او د ایران د نفوذ پراخېدل یو عمده خطر ګڼل دی. د ایران د مداخلو لکبله عربان او اسرائیل دومره سره نږدې شوي دي چې په خو اسکل دومره هم نو نږدې شوي، او دا کار به په سیمه کې د سولې او بالاخره د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي. د پاکستان د فوج لوی درستیل جنرال جاوید قمر باجوا وایي چې په پاکستان کې د امنیت لپاره دا ضروری ده چې افغان مهاجر بیرته خپل وطن ته ستانه شي. هغه وایي چې په پاکستان کې د ترګرو پناه ځایونه نشته دی، خو د پاکستان په سرحدي سیمو او هغو سیمو کې چې افغان مهاجر پکې اوسیږي هلته د مختلفو قومونو ترګر پټ شوي دي. د پاکستان د فوج لوی درسي دا خبرې د جرمني د میونخ په ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته په خپلې وینا کې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا په فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې په فلوریډا کې د برید کوونکي په باب د هغو معلوماتو زیات توجه نه ده کړې چې دوی ته رسیدلي وو. د فلوریډا په یوه مکتب کې تیر هفته دغه 19 کلن ځوان په ډزو کې 19 تنه وژل شوي دي. اف بی آی د جمعې په ورځ دا منلې وه چې د حمله کوونکي په باب دوی ته څه اطلاع رسیدلې وه، مګر دوی په عملي کولو کې ځنډ کړی دی. اف بی آی وایي د برید کوونکي نیکولس کروز یو نږدې خپلوان د جنوري په 15 نیټه دوی ته داسې معلومات ورکړي وو چې ګویا د غزوان د خلکو د وژلو اراده لري. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان مامورین وایي چې د ننګرهار د ولایت د دی بالا پولیس والۍ کې د داعش ملیشا میوهدارې ونې او نختر وهي، او لرګي یې بیا پاکستان ته په قاچاق وړي. یو محلي مشر ګلخان شینواري ویلي دي چې د داعش ملیشا او زموږ ټولې میوهدارې ونې په خپلې قبضې کې نیولي، او په دې وسیله یې زموږ د عاید منبع تباه کړې ده. د امریکا د جمهوري ریاست د مقام پخوانی مرستیال جو بایدن ویلی دی چې هغه په 2006 کال کې د جمهوري ریاست د مقام دپاره د خپلې کاندیدۍ په باب لا تر اوسه پورې کومه فیصله نه ده کړې، مگر ښاغلی بایدن د ان بی ایس د ټلویزیونی شبکې سره په خپل وروستۍ یوې مرکې کې ویلي چې په 2006 کال کې د جمهور ریاست مقام ته د هغه کاندیدی په دې پورې اړه لري چې که چیرې هغه ځان کاندید کړي نو دا به ښه کار وي او که نه. هغه دا هم ویلي دي سره له دې چې په دې باب لا دې پوره وخت لري چې فیصله وکړي چې ځان د جمهور ریاست مقام ته کاندید کړي او که نه. ښاغلی بایدن د امریکا د استازو د مجلس او د مشرانو د جرګې دپاره په دې کال کې د ډیموکرات د ګوند د کاندیدانو په مبارزه کې هم ښه فعال رول لري. روسیې د امریکا د متحده ایالاتو هغه تورونه رد کړي دي چې پکې ویل شوي دي ځینو روسي اتباعو او دولتي شرکتونو په 2016 کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې ده.
رنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونی لومړی رپورت ده. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د مسلکي پرمختګ د وزارت اړوند پراخو اصلاحاتو او د اداري فساد د ختمولو لپاره یو سلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی. رحیم ګل ساروان رپورت.
له 2013 کال نه تر 2022 کال پورې د کورنیو چارو وزارت دا سلور کلن ستراتیژیک پلان د نړیوالې ټولنې له سازو سره نن شریک شو. د کورنیو چارو وزیر وویل دا ستراتیژیک پلان په دوو برخو د پولیسو په انکشاف او اصلاحاتو متمرکز دی. د پلان په اساس به پولیس له نظامي حالت نه خپلې دندې ته ورګرځي. هغه وویل د دغه ستراتیژیک پلان لپاره هر کال ته لومړیتوبونه ټاکلي. د سږني کال اووه لومړیتوبونو کې له اداري فساد سره مبارزه، د بشري منابعو پیاوړتیا، په حمایوي بنسټونو لکه تدارکات، لوجستیک او تفتیش کې د اصلاحاتو راوستل او ښوونه او روزنه شامله ده. وس احمد برمک وویل د دې پلان په اساس به په پولیسو کې اصلاحات لومړی له کابل، هرات، مزار شریف نه پیل او بیا نورو ولایتونو او ولسوالیو ته وغځول شي. د کورنیو چارو وزیر د پولیسو د ماشونو د زیاتېدو یادونه هم وکړه.
موږ د پولیسو ماش لوړ کړی. له نړیوالې ټولنې مننه کوم چې د پولیسو د ماشونو او حق الخطر امتیازاتو له 50% کې لوړوالي سره موافقه کړې ده.
بل خوا ته اجرایي رئیس بیا وویل چې په پولیسو کې اصلاحات به هیڅکله هم د سیاسي مسایلو تر سیوري لاندې رانشي. هغه د دغه پلان د تطبیق لپاره وویل چې پولیس باید غیر سیاسي وي. اجرایي رئیس د کورنیو چارو په وزارت کې د داسې معینت د جوړېدو وویل چې د ښځو لپاره وي. هغه ویل په ستراتیژۍ کې باید د پولیسو د تلفاتو په کمیدو هم کار وشي. اجرایي رئیس وویل د پولیسو تلفات ټکان ورکوونکي دي.
هیڅ سیاسي ملاحظه، بل هر ډول ملاحظه چې وي، د اصلاحاتو اصلي مسایل باید تر خپلې شعاع لاندې رانولي. دا اصلاحاتو ته زموږ تعهد دی.
په دې ناسته کې د نړیوالې ټولنې استازو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ښځو ونډه په پولیسو کې باید زیاته کړي او د اداري فساد سره باید ټینګه مبارزه وشي.
زه ټول مرستندویان هڅوم چې د پولیسو د ملاتړ د بورډ له لارې په پولیسو کې د اصلاحاتو او نورو مسایلو سره مرسته وکړي تر څو د دې ستراتیژیک پلان اهداف ترلاسه سي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د اصلاحاتو په برخه کې د پام وړ کار کړی. د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت لاین حل قراردادونه حل شوي او د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خدمتونو له لارې 4.9 میلیارد افغانۍ عواید درلودلي. په داسې حال کې چې تیر کال دا عاید 3.8 میلیارد افغانۍ و.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله میرمن سرابي وایي په دغه شورا کې د ښځو غږ نه اورېدل کیږي. اکرام شنواری په دې حکله رپورت را لګلې.
د سولې د عالی شورا مرستیالې میرمن حبیبه سرابي د یک شنبه پورس د افغانستان د بهرنی چارو په وزارت کې د افغان حکومت لخوا د کابل د پروسی دویم کانفرانس د سولې ترتیب شوی پلان په تړاو د ښځو د افسو سره یوې مشورتي غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې په عالي شورا کې 12 ښځې غړیتوب لري چې دغه شورا په 15 کمیټو کې کار کوي. خو میرمن سرابي ګیله وکړه چې د سولې په عالي شورا کې د ښځو غږ ډېر نه اورېدل کیږي.
و بعضن مثلا جلسو
د دې لپاره چې د دولتي ادارو ترمنځ هماهنګي نشته، په دغه رسمي او غیر رسمي خبرو کې خزې سنډې ته ټیل وهل کیږي او کله د مثال په توګه غونډې جوړیږي، ممکن د امنیت شورا په غیر رسمي ډول د یو چا سره خبرې ولري، مګر موږ خزې هیڅ نه خبرې کو چې ستیریږي. بیا هم خزو ګیله لرله چارو وزارت چیرته خبرې او لید کاته ولري او یا هم د سولې لپاره غونډه ولري، بیا هم خزې په دې برخه کې بي خبره دي او موږ سنډې ته ټیل وهل کیږو او په دې نه پوهیږو چې حالت ستیریږي. کیږي. په داسې حال کې چې موږ د مدني ټولنې او د ښځو د ډلو د نیوو کلان دی راځو
په زنو قرار داریم.
دا غونډه چې ښځې او سوله لاسته راوړنې او ګواښونو تر نامه لاندې جوړه شوې وه، په کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو سربېره افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما رئیس تدامه چې یماماتو او د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د غونډې ګډون کوونکو ته ډاډ ورکړ چې افغان حکومت د سولې په هکله د افغان ښځو غږ اوري. د بهرنیو چارو وزارت معین وویل چې سوله د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو پورې اړه لري، او دا ځکه چې د ښاغلي کرزي په وینا په افغانستان کې ښځو ډېره قرباني ورکړې او ډېرې ستونزې ګاللي دي. ښاغلي کرزي وویل چې افغان حکومت د کابل د پروسې د دویم کانفرانس لپاره چې کوم پلان ترتیب کړی په تړاو یې د افغانستان د ټولنې نورو ډلو سره سلا مشورو تر څنګ د ښځو له استازو سره هم سلا مشورې کوي، او د نن غونډه یې هم د همدې لپاره جوړه کړې ده.
د افغانستان حکومت د سولې په باره کې یو نقشه یو لاره جوړه کړې ده، هغه د خپل همکارانو سره شریکه شوې ده، او پر هغه باندې به بحث وسی. او د افغانستان د حکومت هدف دغه دی چې پر دغه نقشې باندې تایید د خپل خارجي همکارانو سره واخو. دوم هدف خصوصا هغه د اجماع هدف دی چې پر دا جنگ او خصوصا پر دا تهدید باندې یو بحث سره وکړو او یو هدف ته سره ورسیږو. هغه بحث هم د افغانستان د طرفه چې د افغانستان شاور امنیت ملي مخته بیایي چې په هغه کې به افغانستان یو سند خپل خارجي همکارانو سره شریکي، او پر دغه سند باندې به انشاءالله یو تفاهم ته سره ورسیږو.
د غونډې ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استادي تدامه چې امامات وویل چې د افغانستان د سولې شورا دوه شپېته غړي لري چې دولسې ښځې دي. هغه وویل چې ښځې باید د سولې په تړاو په رسمي خبرو کې برخه ولري او مخامخ د وسلوالو مخالفانو سره په خبرو کې شاملې وي.
همدارنګه خزی باید په تخنیکی کمیټو او فری کمیټو کې استازیتوب ولري. موږ هیله لرو چې افغانستان په یو پړاو کې د سولې رسمي خبرو ته لکه د کابل کانفرنس هسته ورسیږي. د سولې مخامخ خبرې همدارنګه موږ ټولو ته د خزو په تړاو د شورشانو د پالیسیو د ننګونو په برخه کې چې هغه یې خزو سره مساوي چلند وکړي او ورته مقام ورکړي یو فرصت دی.
هغه ویل چې د رسمي خبرو اخوا د پزار منځ کې دل دي چې خزي باید په دې پړاو کې هم شامل شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویل چې افغان خزو په دې برخه کې یو شبکه هم رامنځته کړې چې د ملګرو ملتونو د خزو اداري ورسره مالي مرسته کړې ده. د کابل پروسې دویم کانفرنس د رواني میلادي میاشتې په 18 ورځ په کابل کې د ورځې لپاره جوړیږي. په دې کانفرنس کې د 30 هیوادونو او درې نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د کابل د پروسې لومړی کانفرنس د 2018 میلادي کال د جون په میاشت کې په کابل کې جوړ شوی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
څنګه چې تاسو دغه رپورت واوریدو چې د سولې د عالی شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي د سولې په باس کې د ښځو خبرو ته ډیر اهمیت نه ورکول کیږي. حکومت ویلي د سولې په عالی شورا کې به د ښځو ونډه زیاته کړي، دا چې د دې کار ګټه به سوي. د شورا غړي پلوشي حسن آشنا رادیو ته وویل
ما سریت خوده کې ډیر زیات نه. اول دا مهمه ده چې مثلا د بنې ټول خلک پیلي سي خزي اولين متاثرین دي جنگ نه دي، خزي ماشومان دي دوی خپل ذاتی تجربيات دي، دوی په هغه شان دي چې خزا کولای شي چې د دې مثلا بيختا یا اغه اساسي مسائل ته متوجي سي سيناريو نه ومن غته مسائل ته متوجي کیږي. دا راستن دغه ټول پروسه به اصلاح مکمل کوي چې د خزو د نارینه او شریکه وند افکار او مشوره په ګټه وي. دوم دا چې مثلا سوله یو ځانګړي مثلا نه د سپاستګټي د سلو یو یا د حکومت په ځون باندې افغانستان ته لږ کاله په جنګ کې دا ډیره مهمه ده چې هغه مسائل چې ښځو خپله احساس کړي دي هغه وکړي چې تبارز وکړي، غوښتنې وکړي، منځګړتیا وکړي او سولې کې خپله ونډه ترسره کړي.
بله، ځینې بنسټونه د سولې په عالي شورا کې د ښځو ګډون یو سمبولیک عمل بولي، تاسو څه وایئ؟
د ښځو ګډون خو په ټولو چارو کې په افغانستان یو دوسی مملکت څخه په اصطلاح هلته پدرسالاري او دودی او سنتی مسائل تر اوسه پورې حکم فرما دي. یو معلم داسې ښځې هغه بامانی ګډون چې باید مسائل کې ولري په هغه اندازه نه لري، او د سولې شورا دغه د دې مسلې نه پرته نه ده. سولې شورا کې هم موږ هر لحظه دغه چالش لرو، مسائل بهتره شوي دي اما په دلخان نتیجې ته ورسېږو دا فکر کوم اوږد لاره د ښځو لپاره نه د سولې شورا کې ده بلکې په سیاست کې ده په اجتماعي ګډون کې ده په ټولو مسایلو کې ده.
بله د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي نن په غونډه کې ویل دي چې د سولې په رسمي او غیر رسمي ناسو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي او د شورا په داخل کې څوک غږ نه اوري او ته په تصمیم نیونه کې ورته برخه نه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د ښځو غږ هیڅ وانه اوریدل شي او له بلې خوا ټینګار کیږي چې په سوله کې باید د ښځو رول ډیر شي، نو دغه دوه متناقضو نظریاتو ته تاسو څنګه ګوري پلوش حسن؟
خو دا مهمه ده چې ښځې لاسته راوړل لري. مثلا په ګذشته کې چې څومره د افغانستان سیاسي فیصلې شوې وې د سولې په مورد کې، په دې کې د ښځو شرکت نه و. هغه د بن کانفرنس په څلور باندې مثلا دوه ښځو پکې اشتراک وکړ، اوس هغه یو مفکوره اصطلاح ماته شوې ده. اقلا سولې شورا کې ښځې شته، اما ماته سویلې ده صرف سولې شورا نه ده تاته موږ په انکشاف کې، په توسعه کې، په حکومتداري کې تاسو وګورئ په کابینه کې څومره ښځې شته. دغه ټول مسایل دي، مثلا پارلمان کې وګورئ یوه ښځه لاړه هماغه ناکامه شوله. حالان چې د لیاقتو په څېر ډېر مسایل دي چې د دې د نورو ښځو ناکام نه درلود. د سولې شورا همدغه مشکلات نور دي چې موجود لري. دلته هم عینشان مسایل شتون لري او دغه د ښځو یو مشترکه مبارزه ده چې باید د په مخ بوځي. نو دا صرف یو شکایت نه ده، بلکې دا د تغییر لپاره کوششونه روان دي.
بله، حکومت د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون او په تړاو د دوی نظر ډیر مهم بولي. همدغه اهمیت په کتو د حکومت نم غوښتنه څه ده؟
حکومت نم خو دا غوښتنه ده چې اول خو سولې شورا ته هغه لازمه ونډه د نورو دواو مرجو نه، چې مثلا د وزارت خارجه واوسېږي، د شورا امنیت واوسېږي، د سولې شورا کمتر نقش لري. اول خو باید دې ته توجه وشي، دوم باید دې ته توجه وشي چې هغه نقش چې د سولې شورا ته ورکول کېږي په هغه کې د ښځو ونډه باید لوړه بولي، ځکه چې اوس مال ډېر محدود ونډه خپلې شورا ته ورکول کېږي او د شورا کې ښځو ته خو لکم لکم تر ونډه ورکول کېږي.
بله، ډېره مننه پلوش حسن، کور ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15. د برتانیې صدر اعظم تھریسا مے په لندن او مانچستر کې د جهادستانو د یو لړ حملو نه وروسته ویلي د دې وخت را رسیدلې ده چې په دغه هیواد کې د اسلام د موقف په باره کې بحث وشي. د امریکا غږ خبریال جیمی ډیمیټر په دې باره کې رپورټ را لېږلې، تاسو ته درولو.
د دې تفسیر داسې بحثونه راو پارول دغه هیواد مسلمانان کافي څه نه کوي چې د افراطیت او جهادستانو د پروپاګند مخه ونیسي. د برطانیا حکومت په دې باره کې بحث نه دی پیل کړی، ځکه چې لا تر اوسه له اروپایي اتحاد نه د وتلو په ستونزه کې بند پاتې ده. مګر د برطانیا له چینل نه بل خوا ته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په دغه هیواد کې د اسلام د اصلاح پیشنهاد کړی دی. برطانیا او نور اروپایان دغه پروژه له نږدې نه څاري. د مکرون هدفونه دا دي چې ملي اتحاد وژغورل شي او د افراطیت مخه ونیول شي. د اصلاح بل مهم هدف دا دی چې د فرانسې په 6 میلیون مسلمانانو باندې د عربي دولتونو د نفوذ مخه ونیول شي چې جماعتونه تمویلوي او ملایانو ته تنخواګانې ورکوي. د فرانسې د حکومت نتاق بنجامین اګریویکس تېره هفته خبریالانو ته ویلي وو که څه هم چې دوی د اصلاح په باره کې پلانونه نه دي نهایي کړي، د ملایانو روزنه او د دوی تنخواګانې اصلي موضوع ده چې موږ د جمهوریت او اسلام ترمنځ په روابطو باندې بیا فکر کوو. دوی وویل ولې موږ ته د اسلامي مرکزونو تمویلول مهم دي، ځکه موږ پوهیږو چې دغه مرکزونه خارجي هیوادونه تمویلوي او دا ښه کار نه دی چې په فرانسه کې د یو مذهب خارجي هیوادونه تمویل کړي چې په حقیقت کې به د دغو هیوادونو له ګټو نه دفاع کوي او ځکه نو دی وایي دا یو سیاسي اسلام دی. د فرانسې جمهور رئیس نه په دغو پلانونو باندې غور کوي. په دغو پلانونو کې معمان د سیکولاریزم، مدني ازادۍ او د دینیات له کورسونو نه باید خلاص شي او امام اعظم دې وټاکل شي چې د فرانسې د مسلمانانو اصلي مذهبي مقام وي. د دغو پلانونو سره ځینو سوشالیست سیاستمدارانو او مسلمان مشرانو مخالفت وښود. دوی دلیل راوړي چې حکومت د مسلمان ملایانو په روزنه کې لاسوهنه کوي او د مسلمانانو په دیني چارو کې مداخله ده. دا د وجدان د ازادۍ اصولو، د کلیسا او دولت جدا کېدو او د فرانسې د دولت سیکولارزم ته تاوان رسوي چې د 1905 کال په قانون کې ازیا ورکړل شوی دی. ځینو مهم مسلمان مشرانو په میکرون باندې انتقاد کړی دی. په دوی کې د هغه سازمان مشر هم شامل دی چې څه باندې 10 کاله پخوا جوړ شوی دی. د اسلام هغه بڼه تشویقوي چې په خپله په فرانسه کې پرمختګ کوي. دا د فرانسې د عنعنوي ارزښتونو سره برابر دی. د فرانسې د مسلمانانو شورا رئیس احمد اوګراس د ریوټرز خبری اژانس ته وویل اسلامي عقیده د کورنۍ چارو غم په خپله خوري، دولت یې د ژغورونکي په حیث غم خوري. میکرون وویل دا به تر هغې پورې دغه اصلاحي پلان څرګند نه کړي تر څو پورې چې په دې باره کې پوره سلا مشورې نه وي شوي. مګر کیڼ اړخي انتقاد کوونکي وایي د ده نظر به د دولت مذهبي بې طرفۍ ته تاوان ورسوي او د فرانسې حکومت به دې ته راولي چې مذهبي چارې په غاړه واخلي. له ځینو ښي اړخو سیاسي مشرانو نه هم مقاومت ښودل شوی دی. د ملي جبهې انتقاد کوونکي وایي د اصلاحاتو دغه نظر د لیست مفکورې ته تاوان رسوي او د 1905 کال په قانون کې به تعدیل راولي. د ملي جبهې مشر ماریان لپین دغه مفکوره د نه زغم او د نه منلو وړ یاده کړه. میرمن لپین په تلویزیونی مرکه کې دا دلیل راوړ.
Je n'oublie évidemment pas que nous sommes ici dans une ville française martyre du terror.
د فرانسې په مسلمانانو په خاصه توګه د خلیج د دولتونو نفوذ د محدود کړی شي او د جماعتونو خارجي تمویل کېدل دي په بشپړ ډول بند شي. میکرون یوه هفته پخوا د فرانسې د ورځپاڼې ژورنال دو دیمانش سره په مرکه کې دغه پلان د لومړي ځل لپاره څرګند کړ. د برطانیې حکومت تیره میاشت د یو لومړني ښوونځي د هغې پرېکړه له ملاتړ نه ډډه وکړه چې په ټولګي کې په مسلمانانو نجونو د حجاب په استعمال بندیز لګولو او محافظه کارو وکیلانو مخالفت وکړ.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د سعودي عربستان ته تللی دی او د هغې هیواد د چارواکو سره به د اقتصادي همکاریو د پراختیا برسیره د افغانستان د سولې او امنیت په اړه هم خبرې وکړي. پام وکړئ، د لیمې نیازی دی رپورټ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د یکشنبې په ورځ عربستان ته تللی دی. د قادر شاه پر وینا ښاغلي اتمر د سعودي عربستان د شهزاده محمد بن سلمان آل سعود په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. هغه عربستان ته د ښاغلي اتمر د سفر د موخې په اړه وویل:
نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې د نوموړي هیواد چارواکو، مسؤولینو او همدارنګه له لوړ پوړو مقاماتو سره وګوري. د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو بهبود، پر امنیتي چارو باندې، اقتصادي وده باندې او همدارنګه د سولې پر موضوعاتو باندې په بحث کې.
یو شمیر سیاسي کارپوهان سعودي عربستان ته د ملي امنیت صلاحکار دغه سفر د افغانستان د سولې د بهیر لپاره مهم ګڼي. د پوهنتون استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل ښایي په دغه سفر کې ښاغلی اتمر د سعودي عربستان له چارواکو څخه پر پاکستان باندې د فشار راوستلو غوښتنه وکړي.
عربستان او سعودي دا د افغانستان د سولې پر راوستلو کې خپل اسلامي نقش ښکاره کړي، ځکه چې د عربستان او سعودي روابط د پاکستان سره ډېر نږدې دي. امکان هم شته دی چې د عربستان سعودي د پاچانه وغوښتل شي چې پر پاکستان باندې داسې یو هغه وکړي، تاثیر وکړي چې هغوی وکولی شي د ترورستانو ځالې چې په پاکستان کې موجود دي، یا حداقل ترورستان د خپلې خاورې نه وباسي، او یا دا دی څنګه چې ویل کېږي په
سعودي عربستان ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکر سفر په داسې حال کې ترسره شوی چې د سولې د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره پر طالبان او پاکستان باندې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه اوج ته رسیدلي. د ښاغلي بشر پر وینا دغو حساسو شرایطو ته په کتو سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري د سولې د خبرو د پیل لپاره اغېزمن رول لوبولی شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سعودي عربستان په سفر بوخت او د هغه هوا د چارواکو سره به د اقتصادي همکاریو د پراختیا برسیره د افغانستان د سولې امنیت په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان روان وضعیت ته په کتو دا چې د ملي امنیت د سلاکار سفر څومره مهم دی. په سعودي عربستان کې میش افغان الله نور سیلاب آشنا راډیو ته داسې وویل:
عربستان خو په تیرو تقریبا دغه یو نیم دوه کلونو کې په یمن کې بېشانه مصرف او هم په سوریه کې مصرف او همه د عراق سره اړیکې ترنګلي او په داخل شپو کې د قطر سره د عربستان اړیکې ډېری بدی خواته روانې وي. نو په دې خاطر باندې چې دوی په دغه منطقه کې یو نفوذ لري او خپل کنټرول وساتي او هغه ستراتیژیک انډیوالان چې د عربستان د پوخانه ورسره اړیکې ښې وي، نو دا باید د دوی سره په نږدې تماس کې اوسي. په هغه کې د افغانستان دولت دی، عربستان افغانستان ته په ډېره درنه سترګه ګوري. دوی غواړي چې افغانستان ورسره دایمي په هره خبره کې په ارتباط کې اوسي. نو زه فکر کوم چې د سولې دغه پروسه خو ډېره اوږده او کړکېچنه او لانجمنه پروسه ده، زر به نتایج راونه وځي. خو عربستان په دې خاطر باندې چې افغانستان د قطر سره خپلې اړیکې لږې منظمې، د عربستان په پرتله باندې لږې کمې وساتي او عربستان ته ډېر امتیاز ورکړل شي، او هم د ایران سره چې د سوریانو اړیکې ډېرې خراب طرف ته روانې دي او د ایران میزایل چې هره ورځ په د یمن د لارې نه په عربستان ورېږي، نو دوی د افغانستان سره اوس په دغه وخت کې په دې خاطر باندې دوستي کول غواړي چې افغانستان د دوی د نفوذ ساحه هم ده او د دوی د سیاستونو دپاره مفیده پدیده چې یو سنی هیواد دی په دغه منطقه کې او د جنګ په حالت کې دی. نو کېدای شي د عربستان په نیت باندې چې دوی به یو رول ولوبوي او افغانستان به ځان په ګټه راوڅرخي.
بله، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به سعودي عربستان کې د چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په بهبود، امنیتي چارو، اقتصادي ودې او همدارنګه د سولې په موضوعاتو باندې خبرې وکړي. په امنیتي او اقتصادي برخه کې سعودي عربستان ښې اړیکې د افغانستان لپاره څومره د اهمیت وړ دي؟
د اهمیت خو په دې خاطر دی چې اوس عربستان یو قوي اقتصادي طاقت دی او موږ کولی شو چې د افغانستان د دغه اقتصادي طاقت نه د افغانستان په ګټه باندې استفاده وکړو. دوی نه داسې یو څه مرسته لاسته راوړل شي چې د افغانستان امنیتي ارګانونه ورباندې تقویه شي، پوځ ورباندې تقویه شي، پولیس ورباندې تقویه شي، امنیت ته پې وسایل او ټریننګ ور برابر شي. او په عین وخت کې عربستان یو د مالی سرچینو نه ده چې ټولو منظمو اسلامي تنظیمونو ته پیسې ورکولې په تیرو تقریبا 15 کلونو کې. طالبان ته تر اخر ورځو پورې ورسره اړیکې خېوي او د دې ارتباطات هم مړې ژوندۍ او راسته درسره طالب سره وه، او هم زموږ د ټولو اسلامي تنظیمونو سره اندارې استاد سیاف عربستان ته بره ورسته لري. دغه نامه کې انجینر شریف مختار راغلی او طالبان هم زیر راځي. نو عربستان اوس په یو ښه موقف کې دی چې دا ټول رهبرانو بیا هلته خپل تګ راتګ شروع کړی دی او د افغانستان دولت باید دغه وخت نه ښه استفاده وکړي. زه فکر کوم چې عربستان به ورته ډېر مفید هم په اقتصادي نگان هم په امنیتي نگان باندې ثابت شي.
بله، سعودي عربستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر په داسې وخت کې شوی دی چې د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره په طالبانو او پاکستان باندې د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه د امریکا فشارونه ډېر شوي دي. په دغه سه اساس وخت کې او همدې شرایطو ته په کتو عربستان چې پاکستان سره ښې اړیکې لري، همدغه اړیکو ته په کتو د سولې د خبرو د پایل لپاره څومره اغیزمن رول لوبولی شي چې د خپل امکاناتو نه استفاده وکړي او په پاکستان باندې فشار راوړي؟
نو سعودي عربستان ته خو په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې پاکستان غلط معلومات ورکول، سعودي عربستان یې ګمراه کړی وو، هغه نه لاره ورکه کړې وه، هغه ته داسې ښودل چې دا افغانان خپلو کې سره وران دي، خپلو کې سره نه جوړېږي او دا یو فتنه ده. داخلي د پاکستان پکې هیڅ رول نشته او په هیڅ چا کنټرول نه لري، کولی شي چې په یو طرف باندې کله کله یو فشار نیم راوړي. دا یو غلطه خبره ده. زموږ ټول اسلامي جهادي او طالبي تنظیمونه چې کومو دي کې د پاکستان لاسو بعضي ګروپونه بلکې دې چې بالکل مستقیما پاکستانی ګروپونه وو چې په افغانستان کې ځای کولو او د طالب یا د بل چا په نوم باندې به تمامېده چې بیا به خلکو ته خوده چې ګنده یو مستقل افغاني کار دی. لیکن سعودي کولی شي چې پاکستان ته ووایي چې نور بس دی، ته دا منطقه پرېږده. دلته زموږ د سنی هېوادونو تر منځ اړیکې کړکېچنې دي، مصر وضعیت رنګلی دی، لیبیا په غم اخته ده.
قدر من اوریدونکو تاسو امریکا غشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دوانه برخي اوریدي موږ تاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اوریدل به نوې پاتې کړي که بیا هم تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو تاسو کولای شئ چې په www.voapashto.com باندې واوري موږ تاسو نه اجازه غواړو د خوده پامنه